پی یو استودیو درمنې خبری خپرونه.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، ستړي مشي په کابل کې د غرمې 12 بجې شوې. زه اکرام الله اکرام او رامین کاکړ مو په روانه یو ساته خبری خبرونه کې هرکلی کوو. ورسته له هغه چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ له طالبانو سره د سولې خبرې لغوه کړې، د افغانستان ولسمشر یې ماڼۍ د سولې په روانه پروسه کې د رامنځته شوي ځنډ لامل د افغانانو پر وړاندې د طالبانو روانه جګړه او تاوتریخوالی ګڼي. دا موضوع مرخص چې نور طالب هم لرو، خو په پیل کې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه اورو چې احمد تکلی وړاندې کوي.
السلام علیکم. په پیل کې د خبرونو سرټکی. افغان حکومت د متحدو ایالاتو د ولسمشر د هغه اعلان هرکلی کړی چې د طالبانو سره د سولې خبرې ځنډولي. د کندز امنیتی چارواکي تاییدوي چې د دې ولایت دشت ارچی ولسوالۍ د طالبانو لاس ته لوېدلې او د ترکیې پوځي وسایط نن د سوریې هغې سیمې ته ننوتل څو له امریکایي پوځیانو سره په ګډه ګزمې وکړي. بشپړ خبرونه. د ولسمشر ډونالد ټرمپ لخوا د طالبانو او امریکایي چارواکو د سولې د خبرو له لغوه کېدو وروسته افغان حکومت وایي حقیقي سوله یوازې هغه وخت ممکنه ده چې طالبان جګړه بنده کړي او له افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته کښېني. ولسمشر ټرمپ تېره شپه ناڅاپه له طالب مشرانو سره د سولې خبرې لغوه کړې. دا اعلان ظاهرا وروسته له هغې کېږي چې په کابل کې د طالبانو په یو موټر بم چاودنه کې د یوه امریکایي سرتیري په ګډون 12 کسان ووژل شول. جمهوری ریاست نن په یو بیان کې وویل د افغانستان حکومت با عزت او تلپاتې سوله او د سولې لپاره خپلو ټولو هغو هڅو ته ژمن دی. په بیان کې ټینګار شوی چې د افغانستان دولت د سولې په تړاو د خپلو متحدانو هڅې ستایي او ژمنه کوي چې په راتلونکي کې به له امریکا او نورو متحدانو سره د سولې په راوستو کې ګډه همکاري کوي. ټرمپ تېره شپه پر ټویټر په څو توندو بیانونو کې وویل د دې یکشنبې په ورځ په کمپ ډیوید کې د طالبانو له یو شمېر مهمو مشرانو سره محرمانه غونډه په پام کې درلود او غوښتل یې له افغان ولسمشر اشرف غني سره هم وګوري، خو ټرمپ وایي دا غونډه او د سولې خبرې وروسته له هغه لغوه کړې چې طالبانو په کابل کې د پنجشنبې ورځې د حملې مسؤلیت ومانه. په دې اړه تفصیل د خپرونې په دوام کې راځي. د کندز امنیتي چارواکي وایي د دې ولایت د دشت ارچی ولسوالۍ د طالبانو لاسته لوېدلې ده. د کندز امنیتي چارواکي وایي طالبانو تېره ورځ ناوخته له څو خواوو پر دې ولسوالۍ حملې پیل کړې چې په نتیجه کې ولسوالۍ سقوط وکړ. د کندز د امنیت قوماندانۍ ویان انعام الدین رحماني نن ازادۍ راډیو ته ویل چې امنیتي ځواکونه د دې لپاره چې ملکي وګړو او دولتي پرسونل ته مرګ ژوبله ونه وړي له دې ولسوالۍ ووتل او د تخار خواجه غار ولسوالۍ ته په شا شول.
کمکی ازاد میشه از بسی شورای تخار، انشالله انقریب دوباره نیروهای امنیتی در اونجا متحد خواهد شد.
د طالبان ویان ذبیح الله مجاهد ویلي چې وسلوالو یې تېره شپه د ولسوالۍ تر بشپړ کنټرول لاندې راوستې او پوځي تجهیزات او وسایط هم ولجه کړي دي. د غزنی چارواکي وایي نن سهار غزنی ښار ته څیرمه د شمس بابا په سیمه کې دوه تنه وسلوال خپل ماین ووژل. د غزنی د والي ویان محمد عارف نوري نن ازادۍ راډیو ته وویل دوه طالب وسلوال چې په ښار کې د چاودیدونکو موادو د ځای پر ځای کولو او یا د ځانمرګي برید پلان درلود هدف ته له رسېدو مخکې پر خپل ماین والوتل. نوري زیاته کړه چې په دې پیښه کې دواړه وسلوال وژل شوي خو ملکي وګړو ته زیان نه دی اوښتی. لازادای رادیو خبرونه اوري. ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو د اټومي څارنې د ادارې مشر نن په تهران کې له جکپورو چارواکو سره وګوري. دا کتنه وروسته له هغې کېږي چې تهران د پرمختللو سنټر فیوژنو د فعالولو پلان ته چې د نړۍ له قدرتونو سره د ایران د 2015 کال د اټومي تړون له مخې پرې بندیز لګول شوی مخه کړې ده. د ایران دولتي ټلویزیون نن د ملګرو ملتونو د اټومي څارنې د ادارې د سرپرست مشر کورنل فیروتا یو ویډیو خپره کړه چې نوموړی په تهران کې ښیي. ټاکل شوی چې فیروتا به د ایران د بهرنیو چارو له وزیر محمد جواد ظریف او د ایران د اټومي انرژۍ د ادارې له رئیس سره وګوري. تهران ته د فیرو ته دا سفر یوه ورځ وروسته له هغې کیږي چې د ایران د اټومي انرژۍ ادارې اعلان وکړ چې دوه ډوله پرمختللي سنټر فیوژونه به فعال کړي. اسرائیلی الوتکو وروسته له هغې چې سخت دریځو له غزې څخه د اسرائیل او غزې له امنیتي موانع وهاخوا د اسرائیل لور ته د بی پیلوټه الوتکو په وسیله یو بم وغورځاوه، پرون ناوخته په غزه کې د حماس پر څو پوځي اهدافو بمباري وکړه. د اسرائیلو پوځ وایي په هغو اهدافو کې چې بمباري پرې شوې، د حماس د هوایي جزتام، هغه تجهیزات او دوه پوځي محلونه هم شامل دي چې دا حمله ترې شوې ده. په دې اړه چې د اسرائیل د دې حملو په نتیجه کې د فلسطینیانو لور ته څومره تلفات اوښتي تر اوسه څه نه دي ویل شوي. اسرائیلي پوځ وایي چې له غزې څخه د ډرون په وسیله غورځول شوې وسیلې چې بم بلل شوی یوازې یوه پوځي وسیله ویجاړه کړې ده. او د ترکیې پوځي وسایط نن د سوریې شمال ختیځې برخې ته ننوتل څو د ګډې پولې په اوږدو کې له امریکایي پوځیانو سره ګډې پلان شوې ګزمې چې هدف یې د امن سیمې رامنځته کول دي پیل کړي. رویټرز خبري اژانس د عیني شاهدانو له قوله ویلي پوځي وسایط چې د ترکیې بیرغ پرې رپېده د سوریه د خاورې شاوخوا 15 کیلومتره دننه له امریکایي وسایطو سره یو ځای شول. ترکیه په پام کې لري د سوریه په دغه سیمه کې د خوندي سیمې په رامنځته کېدو سره د سوریه 1 میلیون کډوال بیرته ځای پر ځای کړي. دا ګزمې د هغې موافقې برخه ګڼل کیږي چې ترکیه وایي په مرسته به یې دا سرحدي سیمه په خوندي ساحه بدله شي.
مغل ازادي رادیو نوري درنو دوستانو احمد تکل د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه وړاندې کړل. کغوړې دا نور مسایل زموږ پر ویب سټ هم تعقیب کړئ پته مو د ازادي رادیو ډاٹ کام. وړاندې په خبرونه کې اوري وروسته له هغه چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ له طالبانو سره د سولې خبرې لغوه کړې، د افغانستان ولسمشر ماڼۍ د سولې پر روانه پروسه کې درامسته شوی ځان لامل د افغانانو پر وړاندې د طالبانو روانه جګړه او تاوتریخوالی ګڼي. ولسمشر ټرمپ تیر شپه په بیلابیلو ټویټونو کې له طالبانو سره د سولې خبرې لغوه کړې. دا چې ټرمپ ولې له طالبانو سره د سولې خبرې لغوه کړې، د کابل پوهنتون د سیاسي علومو له استاد پوهان نصر الله ستانکزی سره په دې اړه خبرې کوو.
بلاندې دغه ټولو فشارونو په نتیجه کې ټرمپ د تعزیېږي چې د څرګندونه وکړي او په حقیقت کې لغوه کړي دغه مذاکرات. د مذاکراتو لغوه د معنا نه لري چې دا دروازې به دایمي وتړل شي.
په یو بل راپور کې اوري چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د غیر مسؤوله وسلوالو کسانو او ډلو د فعالیتونو د مخنیوي لپاره یو نوی پروګرام تر لاس لاندې لري.
قطعا تعهد ما جدي هست و ما حتی ایر انکشاف دادیم فعلا شیوه کار شبکه سازی و غیره را و شش ولایت کلان که اوج تشویش های از این موضوعات بود در اوج انکشاف دادیم.
افغانستان د کورونا و چارو وزیر مسعود اندرابیو د بلخوا د همدی وزارت چارواکو ویلی که د شهید ونه یو شورا په ورځو کې هر چا ولسی وګړو ته مزاحمت وکړ جدي قانوني چلند به ورسره وشي.
دا د ځله بار متفاوتي موږ وظیفه هم دغه ورکړې د ټولو برخو ته چې هر هغه څوک چې د خلاف قانون عمل کوي او ما نظم خلالي د غوسره جدي قانوني برخورد وکړي نيسي او قانون منګول دی وکړي.
هم دا شنبه واوري چې په غزنی ولایت کې د 400 یا بانګو کاخت زیات شوی او که وخت د افغانستان او بنگلاديش ترمنځ د رواني ټیسټ سیالي یا 15 ورځې لوبي وروسته حال به هم درکو. لمو سره پاتې شئ. مغل ازادي رادیو ناوري رازو د خبرونه لومړی مطلب تلک څنګه مو چې وړاندې واوریدل او رساله هغه چې د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ له وسلوالو طالبانو سره د سولې خبرې لغوه کړې. افغان حکومت د ویلامي خبرولو سره ویل دي چې د افغانستان خلک او دولت به عزت او تلپاتې سولې غوښتونکي دي او د سولې په تړاو ټولو هلو ځلو ته ژمن دي. که هم په دغه اعلامیه کې د ترامپ خبرو ته اشاره نه ده شوی، خو پکې ویل شوی دی چې واقعي سوله هغه وخت راتلی شي چې طالبان افغان وژنه بس کړي، وربند غاړه کیدی او افغان دولت سره مخامخ خبرو ته حاضر شي. د موضوع خاطر پردیس تعقیب کړی هم د اوس سره په سټوډیو کې دی. پردیس، تاسو تابند د ولسمشرۍ معنی اعلامیه لوستې ده، نور څه په د ټرمپ اصلا کومه څرګندونه کړې؟ مهرباني.
من ټرمپ صاحب ته هم افغان حکومت چې مخکې تاسو هم ورته اشاره درلودله، که څه هم افغان حکومت د ډونالډ ټرمپ د پریکړې په تړاو باندې تازه خبره شوې اعلامیه کې څه نه دی ویلي، خو وروسته له هغې چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له طالبانو سره د سولې خبرې لغوه کړې، د افغانستان ولسمشرۍ د سولې پروانه پروسه کې د رامنځته شوې خلامې له افغانانو پر وړاندې د طالبانو روانه جګړه تاوتریخوالی ګڼي. د ولسمشرۍ معنی لورې په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي دي چې د افغانستان خلک او دولت د بایزت او تلپات سولې غوښتونکي او د سولې په تړاو ټولو هلو ځلو ته ژمن دي. د ارګلامې وایي موږ ټینګار کوو چې واقعي سوله حل راشي، چې طالبان افغان وژنه بس کړي، اوربند ته غاړه کیږدي او د افغان دولت سره مخامخ خبرو ته حاضر شي. د ارګلامیه په همداراز وایي د سولې په پروسه کې د ښکېلو ټولو مرسته کوونکو هڅې ستایل شوې او په کې راغلي دي چې افغان حکومت ژمن دی چې په راتلونکي کې د متحده ایالاتو او نورو مرسته کوونکو سره د تلپاتې او باعزت سولې په راوستلو کې په ګډه کار وکړي. د افغانستان رئیس جمهور په داسې حال کې د امریکا جمهور رئیس د دریس په اړه اعلامیه ورکوي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلو په کیم ډیویټ کې د سولې په تړاو د طالبان لمشانو له افغان ولسمشر سره خبرې لغوه کړې او د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې په تړاو خبرې یې درولې دي. ښاغلی ټرمپ د شنبې په مازیګر سپتمبر په 1 په ځینو پرلپسې ټویټونو کې وویل په پام کې و چې سبا یعنی نن یک شنبه په کیم ډیویټ کې له طالب مشرانو سره وګوري، خو دا کتنه لغوه شوې ده. د دې لیدونو لغوه کېدو سربېره د امریکا او طالبانو ترمنځ د خبرو درول امر هم کړی، ځکه چې دې ډلې په کابل کې د هغه بریټ مسؤلیت منلی چې د یو امریکایي سرتیري په ګډون 12 کسان پکې ووژل شول. په ورته وخت کې له طالبانو سره د خبرو لپاره د امریکا ځانګړي استاد زلمی خلیزاد تیر دوشنبه ورځ اعلان وکړ چې له طالبانو سره په اصولو کې به هوکړه ته نهایي شوې دي، یوازې د ډونالډ ټرمپ تایید ته اړتیا ده. د ټرمپ خبرګون وروسته تر هغې تند شو چې د تېرې پنجشنبه په ورځ یعنی د سپتمبر په 15 کابل کې موټر بم برید 12 کسان ووژل، چې د ټرمپ وینا یو امریکایي سرتیری هم پکې و. اوس پوښتنه دا ده چې د ټرمپ دغه پریکړه په دې حساسو شرایطو کې څه ډول پریکړه وه. د نړیوالو اړیکو کارپوه انتظار خادم له ازادي راډیو سره خبرو کې داسې وایي:
احساساتي قضاوتونه کول فکر کوم چې دا ناسم کار دی. زه رسول ته نوتل سطحي سوله کول دا خطرناک وي، خو سوله لغوه کول یا رسول خبرې لمنځه وړل دا تر هغې ډېر خطرناک وي. هغه سناتورانو چې مطلق د خبرو نه انکار کاوه هغوی غلطي کول، ځکه د هغوی اولادونه نه مړه کېدل، دلته ډیموکراسي وژل کېده، انسانان وژل کېدل. د ټرمپ دغه احساساتي فیصله هم په خپل ذات کې د شخصیت ښکارندوی کوي. زه مطمئن یم چې سل پر سل به اخلي.
په تیرو څو ورځو کې د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر او د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو په ګډون ځینو جګپوړو امریکایي چارواکو د خلیزات په مشرۍ د امریکایي پلاوی او طالب مرکچیانو ترمنځ د سولې خبرو اصولو کې پر سلا کېدو ناخوښي ښودلې وه. د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر تیرو ورځ دا چې هیواد له طالبانو سره یو سیاسي حکم ته د رسیدو په هڅه کې دی، خو دا هڅې په دې معنی نه دي چې ګنې امریکا له طالبانو سره معاملې ته غاړه کېږدي. همدارنګه د امریکا کانګرس څو ورځې مخکې له زلمي خلیزات سره خپل اندېښنه شریکه کړې وه او هغه د بهرنیو چارو د اړیکو کمیټې ته وروخته چې له طالبانو سره د سولې هوکړې په تړاو جزئیات ورکړي. په پام کې چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د شنبې په ورځ یعنی سپتمبر په اومه امریکا ته سفر وکړي، خو د نامعلومو دلایلو په اساس دغه سفر ځنډیدلی دی. په ورته وخت کې د امریکا د مرکزي قومندانۍ قومندان ګینټ میکنزی د پاکستان پاکستان پایتخت اسلام آباد ته رسیدلی دی. هغه تیره ورځ خبریالانو ته ویلي دي چې طالبانو د حملو زیاتوالي له اوسني حساس وضعیت سره کولی نه شي کولی مرسته وکړي. د مکینزی په وینا د ده لپاره چې د سولې خبرې پرمختګ ولري ټول اړخونه باید سیاسي هڅو تاوتریخوالو ته
ډېره زیاته مننه. درنو دوستانو، و موریدل چې د ولسمشر ټرمپ له وروستیو څرګندونو وروسته چې له طالبانو سره یې د سولې خبرې لغوه کړي، د افغانستان حکومت ویلي دي چې دغه د سولې په خبرو کې ځنډ د لامل د افغانانو په وړاندې د طالبانو روانه جګړه او تاوتریخوالی دی. په دې مسله کې پاتې کیږو. د سیاسي او حقوقي چارو کارپوه نصر الله استانګزی په دې باندې غږیږي چې ولې ولسمشر ټرمپ دغه پریکړه وکړه. له ښاغلي استانګزی سره نوریاس نوري دا مرکه کړي.
فکر کوم په دومره مانا چې امریکایان نړیواله ټولنه خپله افغانان خصوص افغانان سوله ته لیواله دي، غواړي سوله رامنځته شي. د یو ډول فشار نو محصول ده چې په ټرمپ ادارې باندې د داخل د خپله ادارې نه د کابینې د غړو د ډیپلوماتانو سیاسیونو او حتی د امریکې د عامه ذهنیت د اروپایي اتحادیه او ناټو غړو هیوادونو د فشار پایله د کابل نه د لازمو فشارونو راتګ ټول هغه عوامل دي چې د ټرمپ اداره له دغه فشارونو سره غواړي طالبان عملا اقدام وکړي او عملا اوربند وکړي او د سولې مذاکراتو ته ودانګي. بلاندې دغه ټول فشارونو په نتیجه کې ټرمپ د تعزیریږي چې د څرګندونې وکړي او په حقیقت کې لغوه کړي دغه مذاکرات. د مذاکراتو لغوه د معنا نه لري چې دا دروازې به دایمي وتړل شي.
امریکایي چارواکو په تیر بیا د امریکا ولسمشر ته خو دا وازیده چې په افغانستان کې جګړې روانې دي، هر ورځ طالبان حمله کوي، چاودنې کوي او د غرض ملکانو په ګډون ډیرو خلکو ته مرګ ژوبله اوړي. دغه حمله چې د تیرې پنځشنبه په ورځ وشوه دومره مهمه غونډه چې د واشنگتن کې د مهمو مشرانو سره غوښتل وګوري د دغه حمله په خاطر لغوه کړه. د افغانستان واقعیت په پام سره کړی وګوري د سولې خبرې خو ډیر لوی دي او حمله هر ورځ دوام لري. فکر نه کوي چې دغه پروسه په اوس وخت کې کاملا درېدلې؟
د اوس لپاره یقینا څه ودرېده، اما اشتباه په دې کې ده چې امریکایانو سولې ځان لپاره غوښته. دا په داسې حال کې ده چې د دې جګړې اصلي قربانیان افغانان دي. هغه میکانیزمونه چې وکارول شول د امریکایانو لخوا نه د فکر کوم له اشتباهاتو ډک وو. په دې اساس د ما عقیده دا ده چې د فعل لپاره دا مذاکرات ودرېدل او دا یو ډول فشار ده په طالبانو باندې هم چې عملي اقدامات تر لاس لاندې ونیسي او ښایي د سمښه نښانې او امریکایانو په تېره بیا د دې استخباراتي کارې په خلاص سره لګېدي چې دغه سوله ممکن د امریکایانو د غولولو لپاره کارول شوي وي او تر شایه د نورو هیوادونو په څېر د سیمې د هیوادونو چې د طالبانو سره عمیقې اړیکې لري د هغې نه په استفادې سره هغوی غواړي یو ډول امتیاز واخلي. او دا په حقیقت کې که چېرې دغه پروسه ناکامه شوې وای او په افغانستان کې د یوې نوې جګړې سبب ګرځېده، دا په ټوپ تاریخ د لومړي ځل لپاره په یو بهرني هېواد کې ماموریت وکړ د یوې د واقعي ماتې په معنا وه. نو زه فکر کوم دغه ټکو ته او د میکانیزمونو په ناکامیو باندې امریکایان ډېر زر پوه شول او د اقدام ترلاسه کړل.
څه فکر کوي افغانستان حکومت چې د جګړې یو مهم اړخ دی او په وروستیو کې د دغې سره د ترلاسه شوې موافقې له مسودې سره په ښکاره او پټ مخالفت څرګند کړی او د څومره رول لوبولی چې ولسمشر ټرمپ د طالبانو له مهمو مشرانو سره په کمپ ډیوید کې کیدونکې غونډه لغوه کړي؟
زه فکر نه کوم چې دا د یو مؤثر او اصلي فاکتور په عنوان وارزول شي، اما طبیعتا د کابل فشار په کابل کې د سیاسیونو فشار په کابل کې د حکومت فشار د مدني ټولنې نارضایتي د خپل موافقتنامې ګونګوالی چې ټولو خلکو ته نه واضح او د دغه موافقتنامې د حقوقي چوکاټ نه مشروعیت بل د باعث ګرځېدلی وي چې یو ډول وځنډېده. په هر صورت د کابل د مقاماتو فشارونه هم بې تاثیر نه دي، اما یو اصلي عامل په توګه یې نه شو ګڼلی.
د کابل پوهنتون استاد نصر الله استانګزی او چې زموږ همکار نوریاس نوري ورسره خبرې کولې. اوس هم سولند اقتصادي خبرونه ورجې نجی صاحبي برابر کړی.
د افغانستان د متشبسینو علي بورت وایي ټاکل شوی چې د چابهار بندر لري هندستان ته دوهم کاروان سبا د هیواد په لور حرکت وکړي. د دغه بورت مشر رحم الدین حاجی اغا نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې صادراتو کې تر ډیره وچې او تازه میوې دي. دی وایي له دې وړاندې تیر ورځ هم د چابهار بندر لري د وچ او تازه میوې نږدې و موټر هند ته رسیدلی وو. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې سوداګرو شکایت کوي چې د امریکا له لوري پر چابهار بندر د بندیزونو له امله د دوی سوداګریزي چارې ټکنې شوې دي. د یادونې د چې هند او جنوبی آسیا یو شمېر هیوادونو ته د افغانستان د صادراتو بهري لار د ایران د چابهار بندر دی. په سمنګانو کې څلور پروژې ګټه اخیستنې ته وسپارل شوې. د کرنې او مالدارۍ وزارت ویان اکبر رستمین ازادي راډیو ته وویل چې دغه پروژې د ښځو لپاره د خوړو خوندیتوب، اقتصادي پیاوړتیا او یو شمېر نورو برخو کې پلي کېږي. د دغو پروژو مجموعي لګښت 25 میلیونه افغانۍ ښودل شوی چې د نړیوال بانک له لوري ورکول کېږي. د کرنې وزارت په وینا دغه ولایت 80% وګړي په کرنې او مالدارۍ بوخت دي چې د دې په پیل سره به په اقتصاد کې د پام وړ بدلون رامنځته شي. او د کابل په شهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر 88.50 افغانۍ، یو روپۍ یورو 88.50 افغانۍ، یو انګلیسي پاونډ 95.50 افغانۍ، یو سعودي ریال 40.80 افغانۍ، زر ایراني تومان 5.50 افغانۍ، او زر پاکستاني کلداري 500 افغانۍ.
د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت د غیر مسؤوله وسلوالو کسانو او ډلو د فعالیتونو د مخنیوي لپاره نوی پروګرام تر لاس لاندې لري. د دې وزارت سرپرست ازادي راډیو ته ویل دغه ډلې او کسان په ډیری جنایتونو کې لاس لري او خلک یې اندېښمن کړي. عام خلک هم وایي چې له جګړو او نامنیو سره په خوا کې غیر مسؤولو وسلوالو ډلو او کسانو د دوی ژوند ور تریخ کړی دی. په دې اړه نور جزئیات رحمت الله افغان وړاندې کوي.
له کابل سربیره په یو شمیر نورو ولایتونو کې د غیر مسؤولو وسلوالو کسانو او ډلو فعالیتونو حق ستونزه ده چې لا هم په جدي توګه نه ده مهر سوې. خو اوس د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې په یادې ستونزې د لاسبری لپاره یې نوې کړنلاره تر لاس لاندې نیولې. د دغه وزارت سرپرست مسعود اندرابي له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل چې نوې کړنلاره به وسلوالو کسانو او ډلو د فعالیتونو د مخنیوي لپاره ښه نتیجه ورکړي.
قطعا تعهد ما جدی هست و ما حتی این انکشاف دادیم. فعلا شیوه کار شبکه سازی و غیره را و 6 ولایت کلان که اوج تشویش های از این موضوعات بود در اوج انکشاف دادیم و ما مطمئن هستم که ما میتونیم کمی رده دومی که در جرم و جرایم دخالت دارن با همی شیوه نه و نتایج بسیار خوبی در این عمل برسیم.
خو ښاغلی اندرابي د دغه نوې کړنلارې په اړه زیات جزئیات ورنکړل. که څه هم په افغانستان کې د غیر مسؤولو کسانو او ډلو د شمیر په اړه کره معلومات په لاس کې نسته، خو له دې وړاندې امنیتي مسؤلینو ویلي وو چې یوازې په کابل ښار کې لسګونه زره بېلابېلې وسلې له خلکو سره شته. په افغانستان کې د غیر مسؤولو وسلوالو ډلو او کسانو شتون تل یوه له جدي ستونزو څخه ګڼل کېږي. د امنیتي مسؤلینو په خبره دغه ډلې او کسان په قتل، اختطاف، وسلوالو لاو لاره شو کول او لملی او نور سرچینو نه په ناوړه استفاده کې لاس لري. لدغه ډلې د کابل په ګډون په بلخ، هرات، ننګرهار، کندهار او یو شمیر نور لوی ولایتونو کې دغه ډلې فعال دي چې خلک یې اندېښمن کړي. د کابل ښار دوه تنه اوسیدونکي ایمل او شرف خان په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
اقدام جدی به حساب باید از خود دولت بگیرن. اول همین اونا را جمع کنن و اصلا فایده دی به حساب هم به دولت است که اسلحه و همه چیز از اینا ضبط شوه برای خود دولت پس استفاده، هم امنیت برای مردم
او زیاته که بیگونه خلقی زوری در حکومت نزده خواست کنم چه حکومت دی خلاف زر در زر او جدی اقداماتو که
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت شاوخوا 2 کاله وړاندې ویلي وو چې د غیر مسؤولو وسلوالو کسانو او ډلو په وړاندې په یو ځنګړي پروګرام کار روان کړی چې له مخې به یې دغه وسلې له خلکو راټولې سي. خو اوس د امنیتي چارو کارپوه باری عریض وایي چې دغه پروګرام په ښه توګه نه ده عملي سوی او د غیر مسؤولو وسلوالو ډلو او کسانو شتون اوس هم د ستونزې په توګه لا جدي پاتې ده. ښاغلی عریض د دغه ډلو د حضور په اړه ازادي راډیو ته وویل
افغانستان کې د رواني جګړې ترڅنګ روانه ده. غیر مسؤول مصالح کسان پر خپل سر اعمال ترسره کوي. امیدواری کم ښکاري چې مصالح او غیر مسؤول کسان په وړاندې باندې کوم اقدام وسي.
بلخو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ټینګار کوي چې په تیرو 4 میاشتو کې یوازې د کابل ښار په ګډون د 40 غیر مسؤولو ډلو چې په فردي او ډلیز توګه په جنایي جرمونو کې لاس درلودل ځینې نیول سوي او ځینې هم له پولیسو سره په جګړه کې وژل سوي. دغه وزارت ژمنه کوي چې تر لاس لاندې کړنلار به په لیکېدو سره به په ولایتونو او یو شمېر نورو په پلازمینه کابل او یو شمېر نورو ولایتونو کې د غیر مسؤولو وسلوالو کسانو او ډلو د فعالیتونو مخه ونیول سي. د هغه ژمنه ده چې خلک په فوري توګه د عملي کېدلو غوښتنه کوي.
ډیره زیاته مننه درنو دوستانو. و موردل چې د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت د غیر مسؤولو وسلوالو کسانو او ډلو د فعالیتونو د مخنیوي لپاره یو نوی پروګرام تر لاس لاندې لري. دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوی راتلونکي دوشنبې په ورځ په افغانستان کې د شهید ونۍ او په ځانګړي ډول د جهادي قومندان احمد شاه مسعود تلین ونمانځل شي. د افغانستان کورنۍ چارو وزارت وایي که د شهید ونۍ او عاشورا په ورځو کې هر چا ولسي وګړو ته مزاحمت وکړ جدي قانوني چلند به ورسره وشي. د دې وزارت وایي نصرت رحیمی ازادي راډیو ته ویل دا چې د دغه ورځو د نمانځلو لپاره په ټول هیواد کې د امنیت د ټینګښت لپاره ځانګړی پلان په نظر کې نیول شوی. نور حال فیروزه عزیزی را کوي.
بیای بایراق بخرین عکس بگیرین به خاطر هفته شهید است. روز دوشنبه سالگرد آمر صاحب است.
په کابل ښار کې د تیر کال په څیر یو وار بیا د شهیدونۍ د نمانځنې لپاره چمتووالی نیول شوی دی. د دې ښار په یو شمېر سیمو کې سر لووسه د برهان الدین رباني د حکومت درې رنګه بیرغونه او د ښار په واټونو کې د احمد شاه مسعود عکسونه لیدل کیږي. د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکو وایي د شهید اونۍ د تیرو کلونو د نمانځنې پر مهال په دغه ښار کې د هوایي ډزو او د خلکو د زورولو شاهدان وو. خو دوی غوښتنه کوي چې سږ کال باید امنیتي ځواکونه دغو چارو ته پوره پاملرنه وکړي او پرې نږدي چې ځینې خلک د کابل ښاریانو عادي ژوند ګډوډ کړي. محمد پنا چې د دغه ښار په بهارستان سیمه کې د احمد شاه مسعود انځورونه او بیرغونه پلوري وایي تېره ورځ ځینو ځوانانو چې ظاهرا د احمد شاه مسعود پلویان ښکارېدل هڅه یې وکړه چې دای وډبوي.
پرون یو شمېر ځوانانو چې پر بایسکلونه یې درې رنګه تور سپین او زرغون بیرغونه تړلي وو د مخامخ سړک یې بند کړ. موږ چې غوښتل له دې کاره یې منع کړو شخړه یې راسره وکړه او چاقو یې راباندې را وویست. ویل یې چې وهم وو حتی دا سړک یې د امبولانسونو پر مخ تړلی وو.
فیض محمد هم په همدې ځای کې ورته کاروبار کوي. دای د احمد شاه مسعود له پلویانو د عاشورا د نمانځونکو او له نورو خلکو غوښتنه کوي چې عام خلکو ته د ستونزې نه جوړوي.
زموږ غوښتنه دا ده چې دوی د خلکو ته مزاحمت نه کوي، لارې دې نه بندوي، ځکه د افغانستان حالات نن سبا داسې دي چې هر ګړۍ پکې امبولانسونو ته اړتیا وي. نو که دوی داسې کارونه وکړي ښایي هغه ناروغان چې په امبولانسونو کې وي تر روغتونه نه رسېدلي مړه شي.
دا په داسې حال کې ده چې اوسمهال په افغانستان کې د محرم میاشتې د عاشورا او د شهید اونۍ ورځې پیل شوې دي. ټاکل شوی چې د سنبلې د میاشتې په 13مه د احمد شاه مسعود 13م تلین او د شنبه له دې یوه ورځ وروسته د سنبلې په 19مه د محرم د 10مې یا عاشورا مراسم ونمانځل شي. په تیرو کلونو کې د دغو ورځو د نمانځنې پر مهال ځینې خلک د کابل ښار کوڅو ته راوتل، هوایي ډزې کولې او د عامو خلکو عادي ژوند یې له ګواښ سره مخ کاوه. په همدې حال کې د احمد شاه مسعود زوی احمد مسعود په خلکو غږ کوي چې په دې ورځو کې د خلکو ته له ستونزو جوړولو لاس واخلي.
ازادي راډیو له ونه تر ورځې پونه کې
اوس هم د کابل د نن ورځې چاپ ورځپاڼو ته سر ورکړ کوو. د کابل د نن ورځې چاپ ورځپاڼو د بیلابیلو مسایلو په اړه مقاله او تبصرې خپرې کړې دي. ویسا ورځپاڼې په جلال آباد کې د 02 امنیتي قطعې له لوري د څلورو ورونو وژل جنګي جنایت بللی دی. وړاندې په مطلب کې د ننګرهار د ولایتي شورا د غړو په حواله راغلی دی چې دا لومړی وار نه دی چې دغه قطعه ملکي وګړي په نښه کوي، بلکې له دې وړاندې هم د دې ولایت په بیلابیلو سیمو کې ملکي وګړي وژلې دي. د مطلب لیکوال د دې ولایت د ولایتي شورا د غړو هغه غوښتنه هم راخیستې چې د یادو ځواکونو د خپل سرو عملیاتو مخنیوي او د پیښې د عاملینو نیول پکې شامل دي. هشت سوب ورځپاڼې بیا په امنیتي بنسټونو کې د اصلاحاتو غوښتنه کړې. د دې ورځپاڼې په سر مقاله کې راغلي دي چې د افغانستان د ملي امنیت د عمومي رئیس معصوم ستانکزي استعفا مهمه وه او اړینه ده چې د وسلوالو مخالفینو د حملو د مخنیوي په هدف په امنیتي بنسټونو کې اصلاحات راشي. وړاندې په سر مقاله کې راغلي دي چې د پلازمینې کابل په ګډون لویو ښارونو ته له چاودېدونکو موادو د ډکو موټرونو ننویستل او چاودنې کول د استخباراتي ادارو کمزوري په ګوته کوي. سرخط ورځپاڼې بیا لیکلي دي چې د افغانستان د سولې په مسله کې امریکا ځان او افغانان دواړه غلطوي. وړاندې په مطلب کې راغلي دي له هغه وروسته چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې په اړه مخامخ خبرې اترې پیل شوي، امریکا هڅه کوي چې له افغانستانه د خپلو ځواکونو د ایستلو او له طالبانو سره د سولې په نوم داسې یوه هوکړه وکړي چې افغانستان د ثبات پر ځای کړکېچ او کورنیو جګړو ته ورټیل وهي. د مطلب لیکوال لیکي چې امریکا تر اوسه د افغانستان د قضیې په اړه یو روښانه واحد دریځ نه دی خپل کړی. د ورسپانې په وینا امریکایي چارواکي له یوې خوا ټینګار کوي چې په افغانستان کې د خپلې روانې کړې جګړې پای لومړیتوب دی او غواړي دا مسله ژر تر ژره د خبرو له لارې حل کړي، خو ورسره هممهاله د افغانستان او د افغان ځواکونو د اوږدمهاله مرستې ډاډ هم ورکوي. د مطلب لیکوال د یو شمېر کارپوهانو له قوله لیکلي دي چې امریکا د سولې د خبرو اترو په تیرو لسو میاشتو کې نه یوازې دا چې افغانان غلط کړي، بلکې ځان هم دوکه کړی دی. او دنیا ورسپانې بیا د ملي یووالي د حکومت په مشرانو نیوکه کړې چې ګوندې د سولې په پروسه کې د یو لړ مسایلو سره مسؤلانه برخورد نه دی کړی. په سرمقاله کې راغلي دي چې د ملي یووالي حکومت مشران هر څه ته د واک د دوام له عینکو ګوري. د سرمقاله لیکوال لیکي چې د ملي یووالي د حکومت د همدغه بې مسؤلیتۍ پایله ده چې په هیواد کې د هوایي حملو او د طالبانو د بریدونو له امله د ولسي وګړو مرګ ژوبله زیاته شوې ده. اولجمن سرسام د افغانستان او بنگلاديش ترمنز 15 ورځې نه روانه سیالي هم د اوس د باران لامل زندیدلې بنگلاديش 318 پټ منډو تارتیا لري تر سو د سیالي وګټي لاس وکټي هم لزان سره لري. د 12 بجو او 13 دقیقې شوې احمد تکل راغله د افغانستان سیمه ونړي د مهمو خبرونو لاندې ځلاندې کوي. لاخ نه وروست نور بستهونی ز خبرونه لرو لازادي رادیو سره پات شي. وسله هغه چې د امریکا ولسمشر ترامپ له طالبانو سره د سولې خبرې لاغو کړی، افغان ولسمشر مانی د سولې پروانه پروسه کې در ځان لامل د افغانانو په وړاندې د طالبانو روانه جګړه او تاوتریخواله غني. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د غیر مسؤوله وسلوالو کسانو ډلو د فعالیتونو د مخنیوي لپاره په یو نوي پروګرام کار کوي. د افغانستان د کورنۍ او چارو وزارت وایي کده شهید ونه یو شورا په ورځو کې هر چا ولسی وګړو ته مزاحمت وکړ ل جدي قانوني چلن سره به مخ شي. او په غزنی ولایت کې د چرسو یا بانګو کښت زیات شوی دی.
نور بس دی شکست سکوت.
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام، به برنامه این هفته شکست سکوت یا نور بسته با من مرسلین ارسلا خوش آمدین. بغلان از جمله ولایاتی است که جنگ و ناامنی در کنار ایجاد مشکلات به باشندگان این ولایت فرصت کار و پیشرفت زنان را نیز گرفته است. دختران در ولایت بغلان میگویند دوام جنگ سبب شده است تا هفته ها در وضعیت مکاتب بروی آنها بماند و در برخی مناطقی که نسبتاً امن است نیز فعالیت افراد مسلح غیر مسئول مانع رفتن شمار زیادی از دختران به مکتب شده است. در دولتی اداره معلومات در بغلان ولایت په یو څلویښت دولتی ادارو او څوارلس ولسوالیو کې ډیر کم شمیر ښځې په رسمي دندو بوختې دي او ادارو یوازې 22 سلنه کارکوونکي ښځې تشکیلوي. د نن ورځې په نور بستې خبرونه کې د جګړې له امله په بغلان کې د ښځو پر وړاندې شته ستونزو ترڅنګ پر دې هم غږیږو چې د بغلان په عدلي او قضایي ادارو کې تر کومه د ښځو ستونزو ته پام شوی او ستونزې حل شوې دي. په دې برخه کې د ښځو د حقونو مدافع او د بغلان مدني فعال رحیمه وردک را سره په خبرونه کې میلمه ده. غلې وردک خبرونه ته راغلست.
ډېر زیاته مننه کوم. سلامونه تاسو ته او د ازادۍ راډیو ټولو قدرمنو اوریدونکو ته. خوشحاله یم چې په دې ساعت کې د تاسو سره یم. حلیمه وردک.
بله، لومړی که پر دې راشو که په دا عمومي وضعیت لومړی وغږیږو چې وضعیت څونه حساس دی او خصوصا د میرمنو لپاره وضعیت څنګه دی په بغلان ولایت کې، ځکه اوس هم لکه موږ چې راپور درلود جګړه په بغلان ولایت کې روانه ده.
ډېره زیاته مننه کوم. البته د یوې اونۍ راپدې خوا تاسو ته د بغلان وضعیت معلوم دی، نو د بغلان بد امنیتي وضعیت دا چې امنیت د ټولنې لومړنی ضرورت دی او د هر څه تضمین کوونکی دی، نو د یوې اخیرا په دې خوا په بغلان کې بد امنیتي وضعیت نو پر ټولو برخو او بیا په ځانګړې توګه د ښځو پر ښځو باندې ډېرې منفي اغېزې کړی دي. د ښځو په بېلابېلو کارونو باندې د دوی پر ټولنه کې د اوسېدو پر فعالیتونو باندې چې دا واقعا د اندېښنې وړ ده.
بله، پر تعلیمي محیط څونه دغه تیرو څو کلونو جګړې څونه په بغلان ولایت کې خصوصا د نجونو د زده کړې په برخه کې څونه تاثیر پرېستې او څونه مشکلات زیږولې دي؟ آیا د سیکم په ښار په برخه کې او په ولسوالۍ برخه کې څونه نجونې له ښوونځي ته له څک څخه محرومې شوې د ناامنۍ له امله؟
په ټوله کې خو زه غواړم دا یادونه وکړم چې په افغانستان په بغلان کې دغه د څو وروستیو کلونو په پرتله باندې موږ چې ګورو نو د تعلیمي سطحه نجونو لپاره ښه ده او د قناعت وړ ده. ولې د دې تر څنګ ستونزې دغه کومې ستونزې چې شته دي په بغلان ولایت کې، هغه ټولنیزې ستونزې او اروپایي ستونزې دي او یا همدغه جنګونه چې دي، نو دو منفي اغېزه په دغه روان بهیر باندې پرې دا مونږ په زیاتره ولسوالیو کې چې د نجونو هغه څه مخالفین شتون لري، نو هغه څه د نجونو اته ابتدایه ښوونځي هم نشته دي چې دا د اندېښنې وړ ده. او تر څنګ مونږ په ډېر ځایونو کې چې یو خو د هغه رسومو له مخې په اطراف سیمو کې ښوونځي نه وي او کوي هم ډېر په ندرت باندې وي چې هغه هم یوازې تر ابتدایي پورې وي، نو متاسفانه چې دغه ابتدایي هم د وروستیو جنګونو له امله په ډېریو سیمو کې د بغلان په ډېرو ولسوالیو په ډېرو سیمو کې د جګړې ښکار شوي دي او نجونې نشي کولی حتی خپل لومړنۍ زده کړې هم وکړي.
بلې، لکه څنګه تاسو اشاره وکړه، په تیرو څو کلونو راهیسه دا وضعیت داسې دوام لري. آیا د ظرفیتونو په بغلان ولایت کې، البته د میرمنو ترمنځ ظرفیتونو د رامنځته کېدو په برخه کې هم دا د یو معنی په توګه یادیږي که هلته نجونې او ښځې توانېدلې دي چې له شته فرصتونو البته ګټه واخلي او د خپل ظرفیتونه جوړ کړي او هغه ظرفیت چې ضرور دی چې په اداراتو کې دوی لپاره په کار کې او د خپل د ونډې د ادا کولو لپاره څونه فرصت نه ګټه استفاده شوې ده البته او څونه د ظرفیتونه رامنځته شوې دي؟
البته که مونږ دغه وویشو په دوه برخو کې، یو هغه د ښار سیمه دي او بل هم د اطراف سیمه، نو په ټوله کې که مونږ وګورو د هر بدبختۍ لامل په یوه ټولنه کې بېسوادي او کم سوادي ده چې متاسفانه دغه بېسوادي یا دغه د زده کړو نه زمینه نجونو دپاره یا ځوان نسل دپاره دا زمونږ راتلونکي ښکار کولی شي، هغه په هره برخه کې اوسي. خو د دې سره سره بیا په ښارونو کې یو څه فرصتونه شته او د دغه فرصتونو په استفادې سره زمونږ خویندو په ښارونو کې توانېدلي دي چې دوی هغه خپله اصلي و څیره هم په ټولنه کې وویني. په بغلان کې په دولتي ادارو کې یو دوه کاله وړاندې چې کومه سروې شوې وه، په ټول بغلان کې یوازې 6% ښځې حکومت کې برخه لرله او دوی اوسېدلې دغه 10% نه. خو په دغه تقریبا پښپښ وروسته میاشته کې چې په بل سروې تر سره شوې ده، دغه کچا تر 22% پورې رسیدلې ده د ښځو حضور په دولتي ادارو کې. نو کچېری بیا هم موږ د معارف برخه ورنه منس کړو، بیا هم د 12% ده چې د پخوا پرتله باندې تغییر کې راغلی دی. خو ولې په ټوله کې دغه تغییر موږ ته د هغې برخې یا د هغې سهم چې راکړل شوی دی چې 10% ده، نو دا موږ ته د قناعت وړ نه ده. د ستونزو سره سره بیا هم په ولایتو کې او په ځانګړې توګه په بغلان کې انجونو اوس ذهنونه خلاص شوي دي او زمونږ خویندې زمونږ کورنۍ هم دې ته لیواله دي چې خپلې خویندې خپلې لوڼې مکتبونو ته ولېږي او درس پرې ووایي، لسانس او د لوړې زده کړې وکړي، چې دغه کچه په بغلان کې هم احساسېږي او د لمس وړ ده. او متاسفانه ستونزې هم د پرمختګ سره سره ستونزې شته او دغه شمېر چې ما تاسو ته وښوده چې اوس 30% موږ 22% لرو او په هغې کې که موږ معارف ورنه منځ کړو نو بیا 12% یا 12% چې دا په ټوله کې موږ ته د قناعت وړ نه ده. موږ لا پرمختګ غوښتنه کوو او خپلو حقوقو ته هم دې ته اماده یو چې موږ قرباني ورکړو او هم دې ته اماده یو چې موږ رقابت وکړو، موږ یوازې موږ ته زمینه مساعده شي، امنیت مو خوندي شي، انشاءالله دا موږ کولی شو.
بلې، تاسو ولې قناعت نه لري؟ آیا ظرفیتونه شته د ښځو برخه کې ترې استفاده نه کیږي؟ څه مشکلاتو ته جوړیږي د لپاره چې دا وکړي چې ډېره ونډه واخلي په دولتي ادارو کې، یا د ښځو لخوا نه لیوالتیا نشي دوی له دولتي ادارو سره نورې ادارات سره کار وکړي؟
نه په ټوله کې ما وویل چې د ستونزو سره سره خو بیا هم موږ د پخوا د پخوا سره د مقایسې وړ نه یو. موږ اوس زمونږ کورنۍ زمونږ خویندې دې ته آماده دي او دوی زده کړې هم په هغه کچه دي چې دوی وکولی شي د خپلو ورونو سره په دولتي ادارو کې دغه موقفونو لپاره رقابت وکړي. خو ستونزه دلته یوه ستونزه نامي ده او بله ستونزه دا ده چې دوی ته هغه څه هم نه ورکول کېږي. زه حکومت لپاره دا وړاندیز کوم او دا خبرې ما بیا بیا هم کړي دي چې د دې په خاطر باندې موږ وکولی شو خپلې خویندې یا حکومت کې ځای پر ځای کړو. نو موږ باید یو دوی لپاره هغه بعضې ځایونه اختصاص ورکړو. فرض وکړو موږ په ځینو ادارو کې مثلا رئیس ته باید مرستیالې حتما ښځینه ورته اختصاص شي او دلته د نارینه رقابت نه کوي د خویندې سره. خویندې د خویندې سره رقابت وکړي او دغه ډول په مدواتو کې لکه چیرې زمونږ د والی ویان مدواتو کې نارینه اوسېږي نو مونږ باید مرستیال زمونږ یوه خور واوسي او دا بس چې ځانګړی د خویندې لپاره پرېږدي او په دې کې د خویندې رقابت وکړي. دغه لږ همکاري یا دوبینی یا د ښځو پر وړاندې د ښځو پر توانایي باندې نه باور د دې باعث شوی دی چې مونږ په هغه سان چې راکړل شوی دی هغې ته ونه رسېږو او په دغه هغه کې واوسو.
یعنی تاسو غواړئ ووایئ چې په دولتي ادارو کې تاسو سره تبعیضي چلند کیږي؟
تقریبا بله تقریبا لکه څنګه چې ما وویل باید مونږ لپاره یا د ټولو میرمنو لپاره دوی ځینې لارې غوره کړي چې د هغې لپاره مونږ وکولی شو مستقیم هغه ته ورتګ وکړو او رقابت وکړی شو.
بلې معنی څوک دي دقیقا وایي کم کړی دي چې دقیقا آیا دوی سنتي دریز دی یا داسې کوم سیستماتیک برخورد کیږي له ښځو سره؟
البته سنتي دریس یا د افغانستان کې وسنتي ټولنه مونږ ټولنه یو نو دا ستونزه په ګډ افغانستان کې احساسېږي چې بعضې رسوم او دغه دید د ښځو پر وړاندې باندې چې دوی یا توانایي نه لري یا ښځه د کور لپاره دا باید په کور کې واوسېږي. نو دا په ټوله کې شته زمونږ په ذهنونو کې زمونږ په فکرونو کې که هر څو مونږ پرمختګ وښیو وکړو او دا زمونږ په ذهنونو کې حق شوې مسله ده. او تر څنګ یې ځینې سیستماتیکې ستونزې هم شته. کله چې یو بس اعلانېږي هغې ته نومریز حکومت له خوا ورته دلته چانس ورکړل شوی دی خو زه فکر کوم چې دا په سمه توګه ورنه استفاده نه کیږي. یوه مسله او بل دا چې کله چې زمونږ یو خورکی هغه تر رقابت ته ځي یو بس دلته که چیرې یو زورواکی اوسي یا په قدرت تاسو اوسي بیا دلته زمونږ د دغې فور لیاقت رقابت او هر څه په نظر کې نه نیول کېږي او مقابل کس کامیابیږي چې دا مونږ په سترګو لیدلې مسله ده.
بله تاسو مخکې د دوه ویشت سره سهم د ښځو په دولتي ادارو کې ویل دا ته ډېر کوم معلومات چې مونږ کړي دا ته ډېر د بغلان په مرکز کې دا مسله مطرح ده چې زور د ښځو په دولتي ادارو کې ډېر زیات دی. د ولسوالۍ په کچه کې راته ووایي پولیسوالی په کچه څونه ښځې په دولتي ادارو کې البته د کار فرصت ورته برابر دی او په خپله میرمنې څونه لیوالتیا لري چې هلته کار وکړي؟
په ټوله کې زه دا ویلی شم چې ښځې هم لیوالتیا یې د پخوا په پرتله ډېره زیاته شوې. کورنۍ سپورټ هم ښه دی نظر سابق ته. خو ولې بیا هم هماغه خبره ده چې ولسوالیو کې یوازې په هغه ښارونو کې یا د خودی په ولسوالۍ په ودانۍ کې که یو کس اوسي هغه هم په ټولو ولسوالیو کې نه. نو اوس یو بل پروګرام له مخې یوازې کارآموز نیول کېږي چې هغه ولسوالۍ کې دوه نفره خو هغه به هم هغه ولسوالۍ ته یوازې زه بیا هم دا ویلی شم چې دغه پرمختګ د نجونو یا دغه سهم ورکول دغه مخه چې کومه نجونو لپاره یا د خویندو لپاره پرانیستل شوی دا یوازې تر ښارونو پورې محدوده ده. مونږ په ولسوالۍ کې ستونزې لرو او لا هم زمونږ خویندې هلته نشته او مونږ خپله په هغه ځای کې یوازې سمبولیک د خپل شتون سمبولیک احساسونه په حقیقي ډول.
بلې د امنیتي مسایل نه که ورتیر شو په ولسوالۍ کې داسې لویه ستونزه څه ده چې د میرمنو د کار مخه نیسي؟
هغه فرهنګي فقر دی او د دغه ځایونو کې یا په دغه ټرافیکو کې ناپسند رواجونه او یا هغه تک فکرونه دي چې هلته نه غواړي نجونې پرمختګ وکړي او نجونې صحنې ته راشي. دوی یوازې اوس هم هغه فکر لري چې خویندې نجونې د کور لپاره دي او باید په کور کې اوسي.
دولتي کارکونکو له خوانه کله چې خدمات وړاندې کیږي تر ډیره د تاسو داسې کوم څه کړي چې څونه د میرمنو په اړه په خپل بغلان ښار کې نظر تغییر کړی دی نسبت د تېرو کلونو پرتله تر څو مونږ وکړی شو دغه ذهنیت ولسوالۍ ته وغځوو؟
بله دقیقا. خو زمونږ یوه ستونزه دا چې مونږ د دغه د ټولنې ټولنې لومړی ضرورت چې امنیت دی. موږ متاسفانه چې په دې کې مشکل لرو. تاسو د اوس د بغلان وضعیت ګورئ چې موږ حتی په ښار کې د اوس ادارې نه دي خلاصې او خلک ستونزې لري، کور نه وتګ نشي کړی، یا کوزي هم په ډېره ویره باندې ده. نو که چې هغه عامه پوهاوه نه شوې ده او خلکو ذهنونه خلاص شوي دي، خو د امنیت ستونزه بیا هم د خلکو جرأت نه کموي او نشي کولی چې زموږ خویندې پر مخ لاړ شي. زه باور لرم که چیرې په ولسوالۍ کې زموږ خویندې ځان مسؤول احساس کړي، زه باور لرم چې زموږ خویندې به دا جرأت وکړي چې د نورو ستونزو په مقابل کې چې هغه د ټولنې ځینې تت فکرونه دي او یا هم ځینې نور رقابتونه دي، د هغې پر وړاندې به محکم لاړ شي. خو دا چې امنیت په خط کې دغه رقم ته اوس په ولسوالۍ کې به زه فکر ونه کړم چې زموږ خویندې دې ته جرأت وکړي او دې ته آماده واوسي، که څه هم د دوی فکرونه خلاص وي او د دوی په دې مسایلو باندې سر خلاص وي، بیا به هم محکم شي.
بله، تاسو نه ډېره مننه شنونده عزیز رادیو آزادی. شما شنونده برنامه شکست سکوت یا نور بسته هستین. شما میتونین با استفاده از شماره های تماس برنامه که من با شما اعلام میکنم با ما تماس بگیرین و سوالاتتون را در مورد موضوع از مهمان برنامه مطرح کنین. شماره تماس است 0700-822-2755. شماره بعدی است 0799-20-35. آزادی رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ لدیش میروز څخه استفاده لخبرونه سره اړیکه ټینګ کړئ او د خبرونه لمیلمنی څخه خپلې پوښتنې مطرح کړئ. د خبرونه سره د اړیکې شمیرې 0999-40-15-40 بل شمیره ده 0902-25-55. بله، شنونده داریم از جوزجان، قریصه پشتون. بله قریصه، سلام علیکم.
بله مسجد سلام، سلام تاسو ته، کوم دا آزادۍ رادیو ټول کارکونکو او دونکو ته تاسو درنه ملمنه وردا کوته سلامونه.
وعلیکم السلام قاری صاحب، مهرباني.
تشکر از کوم په خوانی نه زده باوجود چې اوس هم څه خپل حقوق ته نه درشه د اجازه ورکې واکان څه وختم په پاتې ژوند کې لري، پر خوشنط لا نه ژوند کې لري، هغه حقوق خو چې د ګیږي د چاته ورته هیڅ چاده خو یا چاده خانونه چاده لوس نه دی وکړي. دغه اصلا په پراو قصاباتو د شتو کلو کې تر اوسه اصلا څه د شجو حقوق نه پیژني. په خصوص تاسو نه منې ته پوښتنه ده دا اوسنۍ جنگونه په څه باندې؟
بله قریص، بله متاسفانه قریص غقته شو. بله بل اوریدونکي لرو او رڅوک دی. بله السلام علیکم. بلی سلام، از مغا گوری در رادیو غک تیت که از مغا گوری تیلیفون سخوا وری. بلی میره بنیو که ایرور نو هم چه ده کمزین ماری کنی ولی بلی میره بنیو که نو هم چه ده ایرور
نور احمد.
نور احمد، بلی میره بنی
مزل خیلی سر
بله. بله متاسفانه نور احمد رو رقم قطع شو. بله بل او دوی لرو او رو سوک دیو کمیز خیلی کنیو لی. بله سلام علیکم. بله از ماغا گاوری. الو که از ماغا گوی تلیفون خواهوری لطفا رادیو منتی چکی از که غیرم بیا مزایمت کی. بله سلام علیکم. الو بله دیز من غږ نه اوري متاسفانه. بله مخکه کده خپل پښتون پښتني تورش لجو ولات خدوی د البته غږ قطع شو خو مطلب شو خو دوی البته دغه د وسنی وضعیت په بغلان مختلف پښتي چې وضعیت څنګه دی اوس د لپاره حتی د ژوند کولو مشکلات ډېر زیات دي. دا خو چې کاري محیط ته لاړ شي او کار وکړي، دا وضعیت به تر کومه دوام کوي تاسو په نظر؟ لارې څه ده او ستاسو توصیت څه ده تر څو موږ وکړو چې له دې وضعیت ووځو؟
بالکل، البته دغه وضعیت چې کوم اوس په پلخمدي کې دی تقریبا اوس په 19 ورځو ورته ویل شي، دوونه خو تېره شپه تېره شنبې شروع شوې وه او دا د یکشنبې ده. نو کوم وضعیت چې په پلخمدي کې دی یو هغه بد امنیتي وضعیت چې تر لوړې کچې پورې رسېدلی دی، دا واقعا د اندېښنې وړ دی. یعنې داسې یوه فضا په بغلان کې خوره ده. د اوس چې دلته هیچ څوک نشي کولای، نارینه جرأت به نشي کولای چې دوی ووزي خپل کار ته، خپل حتی یو عادي شخص نشي کولای چې د خپل کراچۍ سر ته ووزي او هغه خپل لاسي توکي وپلوري. نو څه پاتې شي دا چې یوه خورکۍ دي چې هغه دولتي وظیفه یا په لوړه کچه یا په ټیټه کچه ولري او هغه د جرأت وکړي او ودې وزي. نو متاسفانه زه متاسفانه بیا هم ویم چې که چیرې مونږ وګورو هغه د مخالفینو تعداد حساب کړو او دومره ته قواوې چې راغلې او دومره ته ځایي قواوې د بغلان کومې قواوې چې واوسېدې، حیرانه دې ته یم چې ولې دغه وضعیت نه مهار کېږي، ولې دې ستونزه تر اوسه پورې د حل لاره نه ده ورته موندل شوې. یوازې زمونږ ځواکونه چې دوی همیشه د دفاعي په حالت کې واوسېږي، نو که دغه رقم ته وضعیت دوام وکړي د دې تر څنګ چې زمونږ خویندې زمونږ ټولو بغلانیانو او ټولو خلکو اندېښنې به ډېرې شي، خو دا د حکومت لپاره هم ډېره د شرم ځای دی. واقعاً د ټولو ذهنونو ته یې پوښتنې راولی دي او خلک یې په دې خپلو پوښتنو کې غرق کړي دي. د دې نه چې د جنګ وضعیت خو پر ځای د دغه پوښتنو خپلو خلکو غرق کړي دي چې بالاخره دا وضعیت تر کومه داسې وي. مونږ بغلان کوم هغه جغرافیې موقعیت په کتو سره کوم اهمیت چې لري باور وکړئ، د اوس ټولې لارې بغلان باندې قطع شوي دي، شمال او رابطه کاملا د کابل سره نو اوس خلک رفت آمد کړي، ولې پر لارو باندې چک پوینټونه د طالبانو چک پوینټونه هغوی چې راپور لري یا هم په نور کې خلک امن احساس نه کړي، یعنی خلک تر څو چې ډېر ضرورت او د نهایت مجبورۍ نه وي نو رفت آمد نه شي کولای او د ښار فضا کاملا د ویرې ډکه ده او خلک رفت آمد نه شي کولای او په همدې حالت کې دي.
بلې، که راشو د ورځې له مسلې څخه لږ څه د عمومي وضعیت ته، په بغلان ولایت کې د عدلي او قضایي ادارو برخه کې ډېر شکایتونه موجود دي چې په مجموع کې د حقوقي مسایلو ته په ځانګړې توګه د ښځو قضیو ته ډېره پام نه کېږي. اولته دا څه دوسیې چې قضیې چې راجع کېږي عدلیه او قضایي ادارو ته د سره مسلکي برخورد نه کېږي او تر ډېره فساد مطرح دی په دې مسایلو کې. ښځې واقعا په عدلیه او قضایي برخه کې کومې ستونزې چې لري، کومې دي ستونزې او څونه د دوی هغه غوښتنو ته او عرضو ته واقعا توجه کېږي؟
د عدلی او قضایي برخه کې د ښځو ستونزې وقتا شدیدې دي. دوی زموږ خویندې چې کله یو ستونزې سره مخ کېږي او دوی چې هغه مربوطه ادارو ته مراجعه کوي او هغلته ورکي، لومړی خو په ډېره مشکل باندې د دوی هغه غږ اورېدل کېږي، د دوی هغه د لاس عریضه کتل کېږي، بیا چې له ستونزو سره سره د انتظار سره سره دغه عریضه واخیستل شي او یا هم هغه ابتدایي خبره واورېدل شي، نو بیا چې کله عریضه دننه شوه ادارې ته نو بیا دوی تر دروازې بیرون پاتې کېږي او هغه عریضې دغه دروازې ته دننه دوی دومره تل ستونزو سره مخ چا قبیسه د خپلې عریضې یا د خپلې بلنې هغه خاص دې پوښتنه هم نه شي کولای چې بالاخره زما هغه عریضه څه شوه او زه اوس کوم ځای ته لاړ شم. تر دې اندازې پورې او تر څنګ یې هغه کوم چې دوی موافق ملکی بیا هم دوی په نفع باندې واقعا که چیرې دوی ملامت هم ونه وسي، یعنی جانب مقابل دوی ملامت ونه وسي نو بیا هم دوی ملامت ګڼل کېږي او هغه قضاوت چې باید وشي په هغه قضیه کې هغه طرفین مسایل ته تر ونیول شي او هغه مسلکي فیصله وشي.
علت په دې موارد کې څه دی چې نارسي وي او د دوسیو ته سمه رسیدګي نه کیږي او دا ستونزې تاسو یادې کړې، علتونه تاسو په څه کې ګوري؟
زما په نظر باندې یو دا چې د دغه کسانو غیر مسلکي چلند دی، دغه خود ادارو د هغه خود عدلي او قضایي ارګانو هغه کسانو یا کارکوونکو، او بل تر څنګ دا چې زورواکي بغلان کې شتون یې یوه ډېره غټه ګواښ نه ده د ټولنې د ارامت لپاره او د خلکو لپاره. نو که چیرې هغه اداره هم ګوري نو چې مقابل لوری د دغې ښځې سره یو زورمن کس دی، نو په واسه ته ویلی شم چې هغه وکیل هم دغې نظاري کې چې زه کله فیصله وکړم او زه به د دې کس سره د ما دښمني پیل کېږي، نو دا په ټوله کې هغه د خوندیتوب نه احساس دی. که چیرې یو وکیل د امن احساس وکړي او دا ووایي چې زه خپله فیصله به هغه څه چې په قانون کې دي او هغه څه چې د دغې قضیې چې دا زه اعلان کړم او زه امنیت یم د ما ځان خوندي دی، نو زه باور لرم چې دا په صورت کې داسې یو کار ونه کړي. ولې دا هغه خود شخص یا هغه وکیل چې دغه فیصله کوي، نو هغه مقابل لوري زور ته چې ګوري نو بیا دا لا د دې د صداقت نه هم ورته دي او د خپل مسولیت نه هم هغه څه فیصله کوي چې دای گزاره وکړي.
بله، موږ ځینې ادارې لرو په ولایت او په سطح باندې چې خزو چارو ریاست دی او د بشري حقوقو کمیسیون دی چې د دې ودان د اداره چې باید عدالت ته د لاسرسي لپاره د خزو ترڅنګ ودرې او د حقوقو څخه دفاع وکړي. د دې ادارو کړنې ترڅو نه رضایت وړ دي، ځکه تاسو اشاره وکړه چې په ګڼو عدلي او قضایي ادارو کې د لستون سره مخ دي. داسې کوم اقدام شوی دی چې د خزو ترڅنګ د غیداری ودرېږي او د دوی له حقونو څخه دفاع وکړي؟
بالکل، خزو اداره په بغلان کې خوشبخته فعاله اداره ده او د خزو غږونو ته همیشه غوږ نیولی دی، ستونزو ته یې رسیدنه کړې ده. خو مسله دا چې کله اجرایوي بخش ته کېږي او دوی چې کله قضایي اخلي او هغه ریفر کوي دورو مربوطه ادارو ته، په هغه ځای کې نو دوی به هغه اجرایي مسؤلیت او په ځانګړې توګه هغه د جزا په برخه کې یا هم د دغه قضیې په فیصله کې چې هغه عدلي ارګانو بیا خو د دوی د مسؤلیت نه خلاصېږي، د دوی د صلاحیت نه خلاصېږي. ولې دسې د یو دادخواهانه شکل لري چې کله د دوی تر هغه پورې چې دغه قضیه د ښځو په ریاست کې اوسي، نو هغه کده کاغذ پراني نه کېږي لکه نورې ادارې او د یوې مېرمنې والا کغه په هره سویه اوسي، د هغې غږ ته رسیدگی کیږي، د دقیقه غوړي کیږي، د دقیقه قضیه پر مختل کیږي، خدای شي نور ادارو ته تحویل کیږي. نو بیا هغه څه د دوی د صلاحیت نه خلاصي چې هم هغه مخکنی څنګه دا چې هغه د دوی خپل قضاوت دی چې بیا عمل کوي د قضیه په اړه.
بلې، لومړی کې داسې شکایتونه ورسېدل افغان حکومت ته چې په ولایتو په کچه باندې په عدلي او قضایي ادارو کې د ښځو نه حضور باعث دی شوی چې دوی ته ستونزې جوړې شي. بیا ځینې ادارات تی غوښتونکي شول چې باید په عدلي او قضایي ادارو کې د ښځو ونډه ډېره شي. بیا ولسمشر غنی داسې ویل چې دوی یو حکم له مخې به وغواړي چې په دغه ادارو کې کله ښځې کو غواړي په دې ادارو کار وکړي، په عدلي او قضایي ادارو کې البته د دوی ته به 10% امتیاز ورکول کېږي، تشویقی امتیاز. په بغلان دولتي ادارو کې البته خصوصا عدلي او قضایي ادارو کې د ښځو ونډه تاسو څنګه ګورئ؟ ځکه مخکې تاسو ویل چې ډیره برخه چې افغان میرمنې په بغلان ولایت کې لري هغه په معرف برخه کې دي.
نو زمونږ په عدلي او قضایي ارګانو کې هم میرمنې شته، خو په هغه اندازه چې باید اوسي نشته. نو هم زه بیا هم په دې کې کړم چې فکر کوم په دې تر اوسه پورې په بغلان کې دغه مسله چې ولسمشر په دې داسې یو دریځ چې دوی په مقابل کې د دوی راتګ په دغه عدلي او قضایي ارګانو ادارو لپاره بیان کړی دی، زموږ خویندې تر اوسه پورې هغه کسان چې شته دي تازه کسان تر اوسه پورې نه دي څرګند شوي په دغه ارګانو کې، او هیله لرم چې بخښنه زیات شي تر څو زموږ خویندې هلته واوسي او خامخا به د خویندو پر مشکلاتو باندې اغیزه کوي، چې دوی حضور به د نورو خویندو په قضیو او په حالات باندې به ډېر مثبت اغیز وکړي.
یعنی دې ته کتو چې تاسو مخکې اشاره وکړه چې ځینې کسان دي چې په ادارات کې د دستونزې جوړې او خصوصا زورواکي، بیا نو آیا د ښځو حضور به وکړي چې هلته دوی د دستونزو په حل کې مرسته وکړي؟
که چیرې زمونږ خویندې واوسي او د هغې امنیت تضمین شي او دوی ته واقعا هغه صلاحیت چې قانون ورکړی دی ورکړل شي، تضمین وجود ولري چې دوی خوندي واوسي، په هغه صورت کې به وکړی شي. که چیرې دغه اوس مونږ حالات روان یو چې یوازې زمونږ خویندې په هره برخه کې په سمبولیکه توګه خلک شتون لري او بیا هم د دوی امنیت نه وي خوندي او ځان مسؤل احساس نه کړي، نو په هغه صورت کې به سوان چې تاثیر نه لري. او کومه فضا چې اوس په بغلان کې خپره ده، نو دغه رقه توسیت کې وروستي هېڅ په تاثیر ونه کړي.
بلې، په وروستي برخو کې کرا شو دي چې د جګړې زیان تر ډېره په نورو ولایت کې چې موږ غږېدلې تر ډېره ده، جګړې زیان د دوه جګړې دواړو طرف ته البته د ښځو ته رسیدلی دی. بغلان ولایت کې وضعیت تاسو څنګه ګورئ؟ متضرره ډېر د دې جګړې څوک دي؟
متضرره متاسفانه شو هر وخت د هغه نه چې زه به ډېر عمر نه لرم، خو دا جګړه زما نه هم زړه ده. نو دغه جګړې چې کومې دي په هر ولایت کې، موږ چې کومه رسنۍ تعقیبوو یا په بغلان کې خپل سترګو لیدلی حال وینو، متاسفانه چې دواړه خواوې نه حکومت او نه هم مخالفین هغه د جګړې اساسي قانون چې په هغې کې د عامه خلکو حقوق تضمین دی او یا هم د هغوی ژوند ژغورنه ده، دا یې هېڅ په پام کې نه دي نیولي. په دې نتیجه کې بیا عام خلک زیاتره قرباني ورکوي چې موږ هم په دې وروستۍ
تاثیراتو په میرمنو باندې څنګه ګڼئ تاسو د جګړې؟
ډیر زیات تاثیر کړی. کله چې زمونږ یو مور د خپل اولاد درد ویني، کله چې زمونږ یو خور د خپل ورور درد ویني، نو دا د دې پر روان باندې ډېر اغېز استي چې دا نشي کولای چې د داسې وغم سره دی نور اولادونه په ښه توګه وروزي او راتلونکي ته یې وړاندې کړي، او دغه رقم د خپله به هم روانه یو ډول ناراحتي احساسوي چې دا به ټول عمر ورسره مل.
غلی حلیمه وردک له بغلان ولایت څخه ستاسو په لګډون څخه په خبرونه کې یوه نړۍ مننه. بله، د ازادۍ راډیو درنو اوریدونکو، دا وه د دې اونۍ د نورستۍ خپرونه. تر راتلونکي اونۍ او راتلونکي خپرونې مو په لوی او بخښونکي خدای سپارم.